مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د کلتور د ژوندۍ ساتلو په اړه یو ریپورت ولرو، بیا به د پښتو ناول په اړه د ډاکټر محب زغم د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به یو خوندور ترنم ته تم شو. نومړی ریپورت ترازو. فرهنگ ته په عربي ژبه کې ثقافت، په انګریزي ژبه کلچر، او په ځینو اروپایي ژبو کې ورته کلتور وایي. کلتور د یوې بشري ټولنې د مادي او معنوي ارزښتونو هغه ټولګه یا مجموعه ده چې د ټولنې د وګړو ګډ هویت او پیژندنه ټاکي، او د ولسونو پوهې، اخلاقو، ژبو، معرفت او ارزښتي ملکیتونو ته کلتور وایي. د کلتور د ژوندي ساتلو په اړه څو تنه پوهان په دغه ریپورت کې درغږېدلي دي. سره له دې چې د تیرو درې نیمو لسیزو په دوران کې په افغانستان او خیبر پښتونخوا کې ګڼ شمېر پښتني کلتوري ارزښتونه او فرهنګي اساسې له خاورو سره خاورې شوي، خو یو شمېر فرهنګیان بیا د پښتني کلتور د ژوندي ساتلو او غني کولو لپاره په لر او بر پښتونخوا کې وخت نا وخت فعالیتونه ترسره کوي. له دغو فرهنګي شخصیتونو څخه یو هم ډاکټر خوشحال روحي دی چې د تیرو دولسو کلونو راهیسې په دغه برخه کې د ګڼ شمېر فرهنګي ملګرو په ملتیا فعال ونډه لري. نوموړی وایي چې له کومو لویو ننګونو سره چې افغاني یا پښتني کلتور مخ دی، دوی هڅه کوي چې د چارواکو تر څنګ د ټولو پښتنو پام ور واړوي.
که د کور دننه دی او که د کور بهر، موږ د خپلو کلتوري ارزښتونو ساتنه وکړو، موږ د خپلو عقیدوي ارزښتونو ساتنه وکړو، هغه کلتوري میراثونه چې موږ لرو د هغوی ساتنه وکړو، د چارواکو، د فرهنګي مؤسسو، د فرهنګي شخصیتونو پام ورته راوړو، د هغو لویو ننګونو سره چې موږ د فرهنګي یرغلونو سره او همداراز د نړیوالتوب په پیر کې د فرهنګي چیلنجونو سره چې موږ مخامخ یو، څنګه وکولای شو چې د یوې ژورې کلتوري ستراتیژۍ پر بنسټ باندې د دې موږ د دې لپاره موږ حل لارې پیدا کړو، او هغه افغانان چې اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خوره دي، موږ څنګه وکولای شو چې دوی خپل کلتوري هویت وساتي، خپل ارزښتونه وساتي، څنګه دوی خپل تړاو د خپل لوی کور سره وساتي.
د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر ډاکټر انور الحق اهدی وایي دا چې خلک د نړیوالتوب په لور په چټکۍ سره روان دي، پښتنو ته پکار دي چې هغه څه چې د دوی په کلتور کې ځانګړي دي هغه ته تقویت ورکړي.
هر ټولنه کلتور لري، ټول حرکات د خپل ذات با معنا نه دي، کلتور د څه معنا ورته ورکوي. مثلا سړی راځي د جګېږم، دغه کلتور داسې دغه زما جګېدل معنا د احترام ورته ورکوي. دنیا اوس په طرف دي ګلوبلایزیشن خواته روانه ده، ملتونه باید هغه څه چې ځانګړي دي د دوی په کلتور کې هغه تقویه کړي، هسې یو څه ځانګړتوب په دنیا کې ولري. خو په عین حال کې په کلتورونو کې مشترکات هم شته دي، خصوصا د ارزښتونو په سطحه باندې دا مشترکات بیا په مدنیتونو باندې وړي. مثال په ډول د اسلامي جامعه سره د ارزښتونو په لحاظ مونږ کلتور ډیر ورتواله لري. نو په دغه دنیا کې چې اوس مونږ ټول د والی خواته سره روان یو، عین حال کې یو څه فرقونه به وي، او ملتونو ته مهمه ده چې دغه فرقونه د کلتوري لحاظ هم مشخص کی، نه په دې چې نورو ته بد وایي.
افغاني پښتني کلتور په افغانستان او خیبر پښتونخوا سربیره په ټوله نړۍ کې د ټولو پښتنو د ګډو ارزښتونو مجموعه ده چې پښتانه له غیر پښتنو څخه بیلوي او پښتنو ته د هغوی هویت ټاکي. فرهنګ پیژندونکي په دې باور دي چې که هر ملت خپل کلتور او ثقافت له لاسه ورکړ، د هغه ملت وجود به له منځه ولاړ شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له ښاغلي ډاکټر زغم نه به مو په تېره خپرونه کې د ناول او لنډې کیسې یا افسانې ترمنځ په توپیرونو اورېدلي وي. دا چې ښاغلی زغم د ناول په اړه نور څه ویل لري، راځئ چې د مرکې په وروستۍ برخه کې یې ترېنه واورو. ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې انګریزي ادب د ناولونو باندې خبره وکړله چې دوی پکې تخیل پراخه ساتي او مثلا فکر ته پکې وده ورکوي. هغه ناولونه چې د انګریزي ادب نه پښتو ته راغلي، د یو نوي ناول لیکونکي دپاره د هغه ناولونو لوستل څومره ضروري دي چې د دو فکري او تخیلي وسط کې ونډه ولرلی شي؟
ناول لیکونکي د ناول له لوستلو ډېر شان زده کوي. مثلا زه خپله تجربه درته وایم، د تیر کال ما یو انګریزي ناول وژباړه، د ګټ فلای نوم یې، دا چې مې وژباړه هلته مې په مکالمو کې یو تخنیک ته پام شو. که څنګه دغه ناول د شلمې پیړۍ په لومړیو کلونو کې لیکل شوی او چاپ شوی و، یعنې ډېر نوی شی نه دی، ممتاز زما لپاره یې دغه تخنیک نه وایي و چې ما نه اولیدلی. مثلا زه تاسو سره غږیږم، خبرې مې تاسو سره دي، په همدې منځ کې چې تاسو سره غږیږم په بل چا باندې مې یو غږ کوم، وایم په خیر راغلی. دغه تخنیک د مکالمې یو ډول د لوستونکي ساه تازه کوي، خصوصا کله چې ډیالوګونه داسې دوامداره وي، پرله پسې څو خبرې اترې سره تبادله شي، په دې منځ کې دغسې یو شی زما لپاره نوی و. دا چې دوی دغه صحنې څنګه انځوروي، دغه د یوې منظرې توصیف څنګه کوي، څنګه یې غځوي، دا سړی ورنه زده کولی شي. دغسې د پیښو ترمنځ منطقي تړاو ورنه زده کوي، همدارنګه د کرکټرونو نفسیات ورنه معلومولی شي چې کوم کرکټر کوم نفس لري. معمولا د انسان خوی دغسې دی چې خویونه یې په اسانه نه بدلیږي. یو څوک چې ځینې خویونه لري هغه تر ډېر عمره پورې پکې وي. په شرقي داستانونو کې معمولا دغه ثبات نه وي په کرکټرونو کې. یو څوک یو دم ډېر بد سړی وي، په معمولي پیښه باندې یو دم سل درجه واوړي او ښه سړی ځینې جوړ شي. حال دا چې خویونه دومره اسانه نه بدلیږي. او په غربي ناولونو کې که سړی ودې دغه شانو ته ځیر شي، بیا پوهیږي چې څنګه کرکټرونه انځور کړي.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې د انګریزي ادب نه پښتو ته بلا ډېر ناولونه راژباړل شوي دي او ستاسو په وینا ګټه یې هم رسولې ده پښتو ادب ته، نه یوازې دا چې پښتو ادب بېغني شوی، بلکه خلکو ته یې د ناول لیکلو چلونه هم ورښودلي دي. کوم دغسې د پښتني ټولنې ناولونه چې کوم لیکل شوي دي او حساب پرې کېدای شي دا انګریزي ته واړول شي، دا به څومره ګټه هم د پښتو ادب ته رسولې وي او هم به یې انګریزي ادب ته؟
خیر، له دې چې ادبیاتو ته ګټه کوي، دا د انسان لید ته ډېره مرسته کوي، د انسان لید پراخوي. موږ چې د اروپایي لیکوالو یا د امریکایي لیکوالو ناولونه لولو، موږ د دوی له ژوند سره، د دوی له ټولنې او خلکو سره بلدیږو، د دوی ستونزې، د دوی عواطف، د دوی احساسات درک کوو. نو یو ډول نزدیکت پیدا کیږي د انسانانو ترمنځ، او دا باید وي. دا چې وایي چې نړۍ نه کله یې جوړیږي، خو د انسانانو ترمنځ دغه واټنونه باید رالنډ شي. او د پښتو نه نورو ژبو ته د پښتو ناولونو ژباړل په دې لحاظ هم ډېره ګټه کوي چې نور خلک معمولا افغانستان ته د رسنیو په سترګو ګوري. رسنۍ چې افغانستان څنګه انځوروي، دوی ټول افغانانو ته په همغه سترګو ګوري. مثلا په خبرونو کې موږ هره ورځ د خشونت، د تشدد او د وحشت پیښې وینو، او ممکن غربیان فکر وکړي چې افغانان دي همدغسې، ټول دغسې دي. حال دا چې که زموږ ناولونه دوی ولولي، امکان لري چې نظر یې بدل شي، د عام خلک یې پوه شي چې افغانان هم د نور انسانانو په شان همدغسې انسانان دي، مینه پېژني، عاطفه پېژني، انسانیت پېژني.
خو ډاکټر صاحب، ځینو افغاني لیکوالو بیا په انګریزي، فرانسوي او یا الماني ژبو باندې هم خپل ناولونه لیکلي، دغه ته په کوم نظر ګورئ؟
افغاني لیکوالو چې ناولونه لیکلي دي، چې ناولونه یې ترجمه شوي دي، یا د خپل په انګریزي یا فرانسوي یا نورو ژبو لیکلي دي، دلته یو ډول زه داسې احساس کوم چې سیاسي چلند کېږي د دوی د غټ ښودلو لپاره. داسې احساسوم چې غربیان زموږ له ادبیاتو نه هم د سیاسي اوزارو په توګه کار اخلي. هغه ناولونه چې دلته تفرقه زیږوي، قومي تعصب او ژبنۍ او دغه مسایل پکې وي، هغه دوی ډېر پالي او تبلیغ ورته کوي چې خلک یې وپېژني او چاپوي مسانه. هماغه ناولونه چې د همدې ټولنې یو غړی لیکلی دی، د همدې ټولنې واقعیتونه راښیي، هغه ناولونه تر اوسه نه چاژباړلي دي. که وژباړل هم شي، ممکن څوک یې په اسانه چاپ نه کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د یار محمد پردیس په غږ کې د ځوان شاعر جمال ثاقب غزل. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا
خوب نملم کے چوکرت مانا پروتم سر میں کے دخل یار کو زنگانا پروتم سر میں کے دخل یار کو زنگانا خوب نملم کے چوکرت مانا سر میں کھے دخل یار کو زنگانا رو تم سر میں کھے دخل یار کو زنگانا خوب نمچ باغ دے دگلو نو ماخان دے ستر کے ساقی د ساقی سرو ستر گو کی جان دے لاس پر ستار پروت لے ونے مسلک خیان دے آڑائی پی نارے نارے دمینے افسانا پروتم سر میں کھے دخل یار کو زنگانا پروتم سر میں کھے دخل یار کو زنگانا سر میں پہ تخبل یار کو زنگانا رو تم سر میں پہ تخبل یار کو زنگانا خوب نمچ ناستم دو جندی پایا خغاڑا شام سویلو کی لکس رشم والاڑا سری شنڈی مسکی شو ماتے ویچ جاڑ جاڑا سکتی دزڑی وینے دا شراب دی مستانا